واشنگتن دی سی نه دا وایس اف امریکا جیبو ریډیو دی.
درنو خدمتونو اوردونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد يم. نن د خالی شنبه ورځ د 2023 کال د فبروري د میاشتې 15مه نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د ماستان لاس په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په سر کې پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیسته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن د خالی شنبه پورز د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت لپاره پرانیستل شوی و. له افغانستان سره ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وژنې پیښه شوې چې پکې د وزیر بوراخیل قبیلي مخور مشر ملک رحمان وژل شوی او د هغه زوی سخت ژوبل شوی دی. او په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو اتحادیې د طالبانو لخوا د جنو په تعلیم له بندیز وروسته د څلوېښتو خصوصي پوهنتونونو د فعالیت درولو خبرداری ورکړی. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن د خالی شنبه پورز د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت لپاره پرانیستل شوی و. د تورخم مرستیال کمشنر ارشاد مومند د وایس اف امریکا ډی بی ته د تورخم دروازې پرانیستل تایید کړه چې د نن سهار راهیسې دروازه د هر ډول پلی تګ راتګ، ناروغانو او تجارتي ګاډو لپاره پرانیستل شوی و. په تورخم کې د ګمرکاتو مرستیال مشر یاور حیات وایس اف امریکا ډی بی ته وویل د تورخم دروازه پرون په مشروط ډول پرانیستل شوی و او نن پوره پرانیستل شوه. د دواړو خوونه پرې هر ډول تګ راتګ روان شوی دی. سرچینو پرون د جمعې په ورځ وایس اف امریکا ډی بی ته ویلي وو چې د افغانستان طالبان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې په مکمله توګه پرانستلو په لړ کې درې وارې ناستې شوي خو حتمی پریکړه یې نه وه شوې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي په نظر به د هیواد د اقتصادي کړکیچ ختمولو لپاره د IMF شرطونه ومني. شهباز شریف د جمعې په ورځ د امنیتي ادارو لوړ پوړو چارواکو ته د وینا پر وخت وویل موږ ته به په هر حال کې د IMF سره په سختو شرطونو هم د پریکړې کول وي. نوموړي زیاته کړه د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره په روانه پریکړه به نورې هم لسته ورځې وخت ولګي. پاکستانی چارواکو د روانې میاشتې له پیل څخه له IMF سره په خبرو کې بوختي چې هیواد ته د قرضو لړۍ بیا پر ځای کړي. د افغانستان د پولي ترڅنګ د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وژنې پیښه شوې چې پکې د وزیر بوراخیل قبیلې مخور مشر ملک رحمان وژل شوی او د هغه زوی سخت ژوبل شوی دی. په شمالي وزیرستان کې دا تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې سبا د اتوار په ورځ پختون ژغورنې غورځنګ ویران شاسیمه کې د امن په پلوي او د نامنۍ پر ضد ولسي غونډه کوي. په شمالي وزیرستان کې څلور ویشتو ساعتونو کې د هدفي وژنو دا دویمه پیښه وه. د زیارت په ورځ د لګکیو ټولنې سره تړاو لرون کې یو وطن نامعلوم وسلوالو په هدفي توګه وژلی وه. پولیسو دا تازه پیښه تایید کړې ده او وایي دا پرون د جمعې په ماښام د میرعلي تحصیل په نورک سیمه کې د بنو میرانشاه سړک له پاسه شوې ده. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو اتحادیه وایي چې د طالبانو لخوا په پوهنتونونو کې د جنو په تعلیم د بندیز لګول کېدو وروسته د خصوصي پوهنتونونو کابوش پک زره کارکونکي له دندو ګوښه شوي دي. اتحادیه وایي کچېرې دغه بندیز دوام وکړي نو نږدې څلوېښت پوهنتونونه به خپل فعالیت ودروي چې له امله به یې په لویه کچه نارینه او ښځینه استادانی او نور ملازمین بېروزګاره شي او ممکنه ده چې د ادارو مالکان خپلې پانګې نورو هیوادونو ته واړوي. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو اتحادیه وایي چې په هیواد کې له سیاسي بدلون وړاندې دغه تعلیمي ادارې کورونا وبا اغېزمنه کړې وي او بیا د طالبانو لخوا په پوهنتونونو کې د جنو په تعلیم د بندیز سره یې فعالیت نور هم اغېزمن شو. په دې اړه د اتحادیې د مطبوعاتو مشر محمد کریم ناصری وایس اف امریکا ډی وی ته وایي چې د طالبانو د حکومت دغې پریکړې سره د خصوصي پوهنتونونو اویا زره ښځینه زده کوونکي په کورونو ناستې دي او دې ګام سره نږدې شپږ زره د پوهنتون کارکوونکي بېروزګاره شوي دي. او روسي خبردا چې اقتصاد پوهان وایي د چین د شکمنې جاسوسي پوقانه یا بالون د وشتلو پر سر د امریکا او چین ترمنځ حالات اوس اقتصادي اغیزو په لور روان شوی دی ځکه چې سرمایه کاران د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه اندېښمن دي. د امریکا یو شمېر قانون سازان او حکومتي چارواکي په دې زور راوړي چې د چین خلاف سخت او تیز ګامونه واخیستل شي او ځانګړی پام دې اقتصادي برخې ته واړول شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدرمن اردوونکو لملتیا مو مننه د وایس اف امریکا ای دیو دا خبرونه مو اوریدل. وسام راجو د مهمو راپورونو ولوري ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان او افغانستان ترمنز د تورخم دروازه نن د خالی شنبه پوره د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت لپاره پرانستل شوی و. د تورخم مرستیال کمشنر ارشاد مومند وایس اف امریکا دیو ته د تورخم دروازه پرانستل تایید کړی دی چې د نن سهار راهیسې دروازه د هر ډول پلی تګ راتګ، ناروغانو او تجارتي ګاډو لپاره پرانستل شوی و. په دې اړه بشپړ راپور له ابراهیم شنواری څخه اوري.
په تورخم اولنډي کوتل کې د ځلي انتظامی چارواکو نه ترلاسه شو معلوماتو لمخه، د دې باوجود چې د پاکستان او افغانستان د پولي امنیتي چارواکي او د امیګریشن چارواکي په دې نه دي موافقه شوي چې د افغان مریضانو سره د تیمارداري د پر راتلونکو کس او د تجارتي توکو نه ډک ګاډو کلینډرانو له ویزې نه بغیر پاکستان ته د راتلو اجازه ورکړي. د تورخم پوره پرون د جمعې مون وروستو اول د پیدل خلکو د تلو راتلو لپاره پرانیستای شو او بیا نن سهار وختي په تجارتي غرض هم پرانیستای شو، او دغه سید دوالو گاونډي هوادونو ترمنځ تجارتی او نور حل زلي د تیر اتوار ماسوختن رئیس تل کې دوه نفس دوپاره په مکمل توګه بحال کړی شوې. د خیبر ضلع د انتظامی وزیموار چارواکي ارشاد مومند په وینا نور حل طلب موضوعات به هم د دوالو هوادونو د لوړ رتبه چارواکو په غونډه کې د بحث لاندې راوستي شي.
پرون بیا تاسو ته پاتوه جمعه ورځ لپاره د اورډرز ورکول چیرې نن د سره د پیډستریان کارو شي. همدا سی وړي وړي سټپ سره بیا دا اعتماد چې کوم دا کانفیډنس بیلډینګ میجرز دي نو هغه کې بیا نوري خبرې هم راغلي وي. پرون د کمانډنټ سیو وردل تکي چارواکي چې دی ویل تکي په بارډر باندې میټینګ شو، فلیګ میټینګ ورته نشي ویل. فلیګ میټینګ خو بیا موږ ټول سټیک هولډرز یو، نو هغه کې به وی ډیر په کولاو سره دا ویلو چې را بالکل موږ تخپل افغانان راکوي شي تاسو زموږ سایډ نه ګیټ کلاس دي. دا باقي هم د رشن په پلان کې خبرې ترې دي او ډیټیل چې کوم ایشوز دي نو هغه په فلیګ میټینګ کې ډیسکس کیږي.
په تورخم کې د ایمیګریشن او کسٹم چارواکو په وینا د زرګونو پښمیره کې پیدل کسانو لپاره د پوری دواړه اخوند د دتلو اجازه توره کړې شو او دغه ستر 800 پوری هغه د تجارتی توکو ډک گاډي د کومې چې د تیر اتوار نوړاندې د کسٹم تقاضي تر سره شوې افغانستان اړخته حرکت کړي. خود شپږ ورځې د پولی ترل کېدو ځای تاجران او ترانسپورټران د درنو مالی تاوانونو سره مخ کړي او یو ځوان ځای تاجر جمشید خان غوښتنه کوي چې باید ورخیزه تجارت دي د سیاسي ستونزو پورې اونې تړل شي.
مونږه د دوه حکومتونو ته درخواست دی چې مهرباني دا وکړه چې دوی د سیاسي هلي ګولې د بارډر سره نه تړي. بارډر باندې روزانه په بنیاد باندې سونه غاړي د پاکستان او افغانستان په منځ باندې تجارت کوي او دا بارډر چې بند شي په دې باندې روزانه بنیاد باندې اربونه روپې نقصان دی. وسم چې دی د دوه طرفه تاجرانو ته ډېر غټ نقصان ورسېده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دین وړاندې هم د امنیتی او سیاسي ستونزو لوجه دوه اړخیزه تجارت ډیر اغیزمنه شوې او په خپل د کسٹم ادارې د شمیرو لمخه د تیرو کالونو په پرتله د دغه شخړو لوجه د دوه اړخیزه تجارت کچه د یو بیلین ډالر نه هم کم شوې، کوم چې د پولي دواړو اړخونو ته تاجران اغیزمنه کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا دیوا، خیبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
نو قدرمن اردن کو وس هم راځو د دې خبرونه دوهم راپور ته چې د افغانستان سره ډیورن کرخه ته چیرمه د خبر پښتونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې بیا د هدفي وژنې پیښه شوې چې پکې د وزیر بوراخیل قبیلی مخور مشر ملک ریمال وژل شوی او د هغه زوی سخت ژوبل شوی دی. په شمالي وزیرستان کې د تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې سبا د اتوار یک شنبه پورس پښتون ژغورنې غورزنګ میران شاسمه کې د امن په پلوي او د نامنې پر ضد ولسی غونډه کوي. نور حال پری د ډیوی خبریال عدنان بیٹن نه راکوي.
پولیس د تازه پیښه تاییدوي او وایي د پرونده جمعې په ماښام د میرالی تحصیل په نورک سیمه کې د بنو میرانشاه سړک د پاسه رامیسته شوي. د میرالی پولیسو تاړې چارواکو په وینا د ملک ریمال په ګاډي نامعلومه کسانو ډزې کړې چې پکښې هغه په ځای وژل سوی او د هغه زوی ژوبل سوی دی. پولیس وایي تر پیښې سمدستي وروسته وژل سوي او ژوبل کسان روغتون ته انتقال کړي او د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د پولیسو وینا ده چې دا د هدفي وژنې پیښه ده او د وژل سوي تن کورنۍ لا پڅا دعوه نه ده کړې. او پولیسو ته ویلي چې په نوموړي د نوړاڼې دغه سې بریدونه شوي خو هغه وخت نوموړی پکې بچ پاته شوی او د کورنۍ نور کسان پکې زیانمن شوي دي. نږدې اویا کلن ملک ریمال وزیر د شمالي وزیرستان نورک سیمې اوسېدونکی و او د وزیرو بوراخیل قبیلې مشرف و او په علاقه کې د کام په استازیتوب په کمی جرګې او مرکو کې برخه اخسته. د شمالي وزیرستان د کمی پارلمان غړی او ملي جمهوریت ګوند مشر محسن داوړ په ټویټر لیکلی د شمالي وزیرستان په نورک سیمه کې د بوراخیل قبیلې مشر ملک ریمال خان په هدفي برید کې وژل سوی. زموږ په سیمه کې د هدفي وژل سپې څخه ذمہوار خافل دي. زموږ خلک په سړه سینه په نقشه کېږي او وژل کېږي. په شمالي وزیرستان کې په تیر څلور ساعتو کې د هدفي وژنو د دویمه پیښه ده. د تیر د زیارت په ورځ د لږکۍ ټولنې سره تړاو لرونکی یو تن نامعلومه وسلوالو په هدفي توګه وژلی و. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې په دې وروستیو کې د ناامنۍ پر ضد شمالي وزیرستان دننه ګڼ شمېر احتجاجي پرلتونه او مظاهرې شوې دي. سبا د اتوار په ورځ بیا پښتون ژغورنې غورځنګ میرانشاه کې د ناامنۍ پر ضد او امن دپاره لویه ولسي غونډه کوي. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال ادرامان وایس اف امریکا ډیوا ته وویل پر لپسې تر سره کېدونکو هدفي وژنو د سیمې ځایي خلک د سختې ویرې سره مخ کړي دي.
په دمنی خلاف موږ همیشه پر لتینا کړي دي، احتجاجونه مو کړي دي. چې کله موږ احتجاج وکي، پر لت وکي او امن خبره وکي نو بیا دوی په موږ باندې د دهشتګردۍ اف آی آر هکړ کوي. موجوده د جنگ خلاف پښپښتم تاریخ په میرانشاه شه د اتوار په ورځ پر لاس بجې باندې جلسه کیږي د پښتون غورنه غورځنګ. دغه جلسه په دغه وطن شه ټارګټ کیلینګ بدامنی پچیک پوسټینا پروډینا چې کوم تکلیف ته کوم ذلیلول دي دا دغه په خلاف بندو کیږي.
په ورسته کولونه کې د پاکستان پوز د افغانستان سره په پوله جنوبي او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات کړي او ویلي دي چې دغه سیمه د وسلوالو څخه خالی کړي دي. خو د سیمه اوسیدونکو وایي د علاقې امنیت اوس هم د ډاډ وړ نه دی. د ضرب عذاب عملیات ورسته خلک په دوامدار توګه په سیمه کې د امن برقرار ساتلو غوښتنه کوي او د دوی په وینا تر ضرب عذاب عملیات ورسته کابو 540 ځای کسان په هدفي بریدونه کې وژل شوي دي. عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف او مشر د مرکزی اپیکس کمیټه غونډه شوې په ملکي په ورستیو کې د ترګری د پیښو ورسته د حالاتو ارزونه پکې شوې. ویل شوې د حساسې ادارو استادو په ملکي د امنیت مجموعي حال او ترګری زده عملیاتو احوال غونډه ته وړاندې کړي دي. بشپړ راپور په اسلام آباد څخه ارشد حسین راکوي.
د جمعې پر ورځ ناوخته د وزیر اعظم شهباز شریف د دفتر څخه جاری شوی خبر کې د غونډې حال وړاندې کړی شوی او ویلي شوی چې په غونډه کې په 13 جنوري په پیښور پولیس لاین او بیا په 19 فروری په کراچۍ کې د پولیسو په دفتر د شو تره غریز پیښو او د هغې وروستو د حالاتو جاج اغستل شوی. د وزیر اعظم هاوس د خبر تر مخه په دغه غونډه کې اتفاق شوی چې د تره غری خاتمه معاشي بحالی او سیاسي ثبات د یو بل سره تړلې دي او زیاته کړی شوی چې پاکستان د کور بے ثبات متحمل نشی کے دے. قومی والی اتحاد او گڑ مبارزہ د وقت ضرورت دے او پدے لڑکے دے قومی اتفاق رائے جوڑا کلیشی. د سیاسی او امنیتی چارو سیڑنکار ڈاکٹر سرفراز خان ڈیوا توائی پا پاکستان کی ترہگری ترہگے نشی ختمے دے تر سوچے پاکستان دا افغان طالبانو او دا ہند پا اڑخ پلو تگلارو کے بدلون ران والی
سو پورے جدی خپل ملک کے یو نیشنل ریکنسلیشن. نیشنل ریکنسلیشن مراد دا دا کام یو کول غواڑی جائز چې دا ماته ای وستانه یو تاسو عمران خان روزانه خپل بن غي وي دا نور ټول خلک لپاره واجب القتل دي د تکشن سپاه صحابه والا اغي شګان تک وای چې دا کافرات دي او واجب القتل دي قادیاران دل دیوال ټکول سره کوي مالاډي سره بیل وال ټکول کیږي نو دا یو لوی دیشتر ریکنسلیشن پکار دی
د انګریزي جبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په خپل یو ریپورت کې د سرچینو دخلي لیکلي چې د قومي اکشن کمیټې په غونډه کې د لا قانونه تحریک طالبان پاکستان او په افغانستان کې د هغوی په پټو ځالو هم خبرې شوي او وای کمیټې ته ویل شوي چې په افغانستان واکمن طالبانو د ټي ټي پی د وسلوالو بے وسلې کولو او د افغانستان دننه د هغوی نورو سیمو ته په انتقال کولو امادګي ښودلې خو شرط دای ښودلې چې اسلام آباد به دغه موجوزه منسوبې لګښتونه برداشت کوي ولې د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د دې خبر پخلی نه دی کړی خاغلی ډاکټر سرفراز خان بیا وای که دا خبر رښتیا وي نو دا به یو خطرناک منصوبه وي
چې نه صرف دا پاکستانی کم ٹی ٹی پی والا طالبان دی دی ریلوکیٹ کئی بدی بلا لیگی اخوا چی روسو یوکرین او دے کس پر جنگونو کی او سنٹریشیا کے دس استعمال شی او یا ایران خلاف استعمال شی او چکلا دی یا چین کم ایسٹرن ترکستان والا اغی سر استعمال شی دا خو بل نور جنگ علاقی راولی نور تکلیف با نور دہشتگرد بدلتی راولی
پروانونے کی دا پاکستان دا دفاع وزیر خواجہ محمد آصف پا مشرے کی دا علاقہ چی اپلاوی دا کابل سفر کڑے وو او مطبوعاتی ریپورٹو نوائی چی دا غپلاوی افغان طالبانو ته په افغانستان کې دننه د ټي ټي پی د وسلوالو د موجودګۍ په اړه ناقابل تردید شواهد وړاندې کړي دي د امنیتي چارو سیلانکار فهد تیمور خان وایس اف امریکا ډیوه ته وایي د مذهبي ترهګرې مخه تر هغې نشي نیول کېدی تر څو چې د مذهبي سخت دریځې بیانیا نوې چیلنج کړی شوی
پراپر ډی ریډیکلایزیشن ری ایجوکیشن او ری اورینټیشن اف یور پالیسی چې کوم دی اغه نه علاوه دا بالکل مونږ نشو کاونټر کوي
په افغانستان د طالبانو د واکمنې را پدې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د سیړنیزو ادارو د ریپورټونو تر مخه یو 50% اضافه راغلی او پاکستانی چارواکي تور لګوي چې د ټي ټي پی وسلوال د پاکستان پر ضد د افغانستان خاوره کاروي خو افغان طالبان دا تورونه وار په وار ردوي ارشد حسین وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
د وی او ای ډیوا خبرونه ده
که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com
ټوئیټر @voadiwa
هیر یې نه کړئ
د وایس اف امریکا دی ودا وسام ل ترګری موضوع نو روس سره د پاکستان اقتصادي ستونزو او تجارتي مسلو ته چې په سر کې ووري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وای په نژړ به د هواد اقتصادي کړکېش خدمتولو لپاره د ائ ایم ایف شرطونه منی تفصیل د وایس اف امریکا پر ریپورت کې زموږ همکار بختور شاو وړاندې کوي
وزیر اعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ د امنیتی ادارو اعلی افسرانو ته د وینا په وخت وویل منګل با په هر حال کې د ائ ایم ایف سره په سختو شرطونو هم پریکړه کول وی مول زیاته کړه د نړیواله مالیاتی ادارې یا ائ ایم ایف سره په روانه پریکړه به نور هم لس اته ورځې وخت ولګي پاکستانی چارواکي د روانه میاشتې د شروع نه د ائ ایم ایف سره په خبرو کې بوخت دي چې ملک ته د قرضو لړۍ بیا په ځای کړي او چې دا لوزنامه منزور شي نو پور ورکوونکي به پاکستان ته 15.6 ارب ډالر نه یو ارب ډالر زیات ورکوي په کومه چې په کال 2019 کې د ائ ایم ایف او پاکستان ترمنځ پریکړه شوې و پاکستان په خپل هم د مالیاتي خسارې د کمولو لپاره ځینې مهم ګامونه پورته کړی دي د مثال په توګه د بجلی او تیلو بیې لوړې کړې په یو شمیر مدونو کې د وړاندې نه ورکل شوې رعایتونه هم ختم کړي او په ټیکسونو کې هم اضافه کړي چې ډېرې پیسې خزانه ته راټولې کړي د نړیواله مالیاتی ادارې یا ائ ایم ایف سره په روانه معاملې خبر چارواکي وای پور ورکونکي د پاکستان سره د بجلی په مټ کې په قرضه جوړجاړی کوي او د سود شره نور زیاتول غواړي چې د وړاندې نه په 10% ولاړه ده اقتصاد پوهان وای د ائ ایم ایف د دې سختو شرطونو په منلو سره به په ملک کې اقتصادي وده نور سړه شي او د ګرانۍ کچا چې 8.5% ته ختلې ده به نور زیات شي. د پاکستان په خزانه کې دا وخت د 3 ارب ډالرو نه هم کم رقم پاتې دی چې په ګرانه به د 3 هفتو د برآمداتو اخراجات پوره کړي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي یو دوست هیواد د ایم ایف سره د پریکړې په تمه دی چې د پاکستان سره خپل مرستې بیا شروع کړي. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار هم په یو ټویټ کې لیکلي چین پاکستان تر روان هفته د 200 میلیونه ډالرو قرضه ورکولو اعلان کړي او وای د غرقم د پاکستان مرکزی بانک ته رسیدلې ده. په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ او د دې نوړاندې درنو سیلابونو اقتصاد ته لوی زیان رسولې.
سف امریکا دی وره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نډ پرایس ویلی دی چې د پاکستان او امریکا اقتصادي اړیکې پیاوړي دي او موږ د پاکستان سره اقتصادي او تجارتي اړیکې مثالی جوړول غواړو. د پداسې حال کې چې د پاکستان د تجارت وزیر سید نوید قمر دا وخت امریکا ته راغلی او نوموړی د امریکایي چارواکو کاروباریانو او سوداګرو سره د دوړو هوادونو ترمنځ اقتصادي مرستو سرمایه‌کاری او دوړخیز تجارت او ورکولو باندې خبرې کړی دي. تفصیل د الیاس خان په راپور کې.
د امریکای د بارانو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلی چې د پاکستان او امریکا اقتصادي اړیکې پیاوړي دي او موږ د پاکستان سره اقتصادي او تجارتي اړیکې مثالی جوړول غواړو. په خبري غونډه کې د پښتنې په جواب کې نت پرایس ویل د امریکا د پانګونو د پاره د وزیرانو غونډه روانه ده او امریکا په 2 لسیزو کې په پاکستان کې پانګونکو هیوادونو کې پسر کې ده. نوموړي زیاته کړه د پاکستان سره په یو کال کې د امریکا سرمایه‌کاری 50% سی واشوی دا. دا په داسې حال چې د پاکستان د تجارت وزیر سید نوید قمر دا وخت امریکا سفر کوي او دا غلطی امریکایي چارواکو کاروباریانو او تاجرانو سره لیدلې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي تعاون او دواړخیز تجارت ته وده ورکړي او په ځانګړي توګه د انفارمیشن ټیکنالوژي او د کرکیلي شیانو برآمدات امریکا ته سیوا کړي. د تجارت وزیر په داسې حال کې د امریکا سفر کوي چې پاکستان دا وخت د سخت اقتصادي بحران سره مخ دی او د یو کال تیرېدو وروسته د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره لوزنامه نه ده پرځای شوی او د هیواد د زر مبادلې ذخایر 3 ارب ډالر ته راکم شوي دي کوم چې صرف د 3 هفتو درآمداتو لپاره کافی دي. اقتصاد پوهان او سیړونکي وایي پاکستان ته به خپل د خوراکي شیانو برآمدات سیوا کولو لپاره په کوالټي کنټرول یعنی د دې معیار ښه کولو ته پام ورکوي کوم چې دوی په نږدې ورځو کې نویني او زیاتوي مسلمان هیواد دونو تا د حلال غوخې منډای هم هین کابو کړی دا. وی او ای ډی وسره خبرو کې اقتصاد پوه ډاکټر حفیظ پاشا اویل
فارن انویسټمنت تو پاکستان میں آنے رک چکا ہے. پاکستان میں جو انسرٹنٹی ہے سیاسی اور معاشی ایسے ماحول میں باہر سے انویسٹرز بہت کم آتے ہیں.
پاکستان کی بارانی پانگونی خو بالکل ادری دلی دی اور دا وقت چه پاکستان کی کومہ سیاسی اور اقتصادی بے ثباتی دا نو دا سے حالاتو کے دا باہر نہ سرمایہ کار ڈیر کم راضی. البتہ کوم سیس کے چی اضافہ کے دیشی ہغا تجارت تے نوموڑی زیادہ کڑا دا ٹولو نہ خبر دادا چی دا پاکستان دا ٹولو غٹ تجارتی ملگرے ہیواد امریکا دا. کسو هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته حالات کړکېچن شوي وو خو امریکا اوس هم د پاکستانی توکو تر ټولو لویه منډای ده او دا وخت د دواړو هیوادونو دواړخیزه تجارت 2 لس بلیونه ډالر ته رسیدلې ده. د تجارت وزیر سید نوید قمر ویلي چې د ډېر وخت نه وروسته باید چې چین پاکستان کې تر ټولو غټ سرمایه‌کار جوړ شوی دی خو پاکستان د آی ټی او دوایانو په څانګو کې په ځانګړې توګه امریکایي سرمایه‌کاری ته هیله مند. الیاس خان وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
درنو قدر منوردون کو دا وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان د اقتصادي ننګون او چیلنجونو په اړه یو بل راپور هم لرو. په داسې حال کې دغه هیواد د محل سخت او اقتصادي ننګونو سره مخ دی او د در مبادلې د ذخیره کچه تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلې ده چې تر 3 بلیون ډالر کم شوې ده. او اقتصاد پوهان وایي دا پاکستان ته د 3 وارداتو لپاره هم کافی نه وي. ورته وخت کې د ایم ایف د شرطونو د پوره کولو لپاره په پاکستان کې د ګرانی کچه هم ډیره زیاته شوې ده او د مهال په یو ونې کې د ګرانی کچه له 30% څخه پورته شوې ده. احسان محمد خان پرې راپور استولای.
د پاکستان د شماریاتو ادارې یا بیورو اف سټیټیسټیک له خوا ویل شوې دي په اخیری 15 میاشتو کې دا په لومړي ځل ده چې د ګرانۍ کچا 30% څخه هم اوړېدلې او د فروری په 13مه سرته رسیدلې ونای کې د کال په اساس دغه کچا 1.45% ته رسیدلې. د پېښور پونتون د اقتصاد د سانګې پخوانی مشر پروفیسر منظور احمد وای
کما مدنه خلق او تکم تکلیف جوړ شو هغه په خپل موجوده مدن کې روزمره گزاره نشي کولی. دا خو په خپل ځای خبره ده په دې ټول خلک خپويږي او د دې د معیشت د دې دانچې د دې سټرکچر نه دا ډیر نقصان ورکړي ځکه چې ډیر یقیني صورتحال د هر قسمه کاروباري عمل لپاره د هر قسمه پیداواري عمل لپاره ډیر زیات خطرناک وي. څوک معاشي فیصله نشي کولی چې مونږ سرمایه کاری کو خپل پیسې لګو یا خپل وخت لګو یا خپل محنت لګو په یو کار کې. نو آیا د دې په سباله میاش پس
د دغه رسمي حکومتي اندازې تر مخه د ګرانۍ کچه لوړېدو کې د چرګ، بوري، کیلې، د پخلي غوړي، د تیلو، ګیس، سیګریټ او پیازو بیا تر ټولو زیاته لوړه لیدل شوې. د معاشي چارو ماهران وای دا وخت چې په سرګنده د دغه خوراکي توکو بیې زیاتېدو نیخ په نیخه اغېز په عام ولس لیدل کیږي، خو دغه د نرخونو په یو ځای ټینګ نه پاتې کېدل او د ساعتونو په حساب زیاتوالی سره بیا نه یوازې کاروباري بلکې پیداواري هلې ځلې هم په ټپه ولاړې دي. پروفیسر منظور احمد وای که په وخت دغه صورتحال ته پام و نه کړی شو نو ویره ده د ګرانۍ اقتصادي بې باورۍ دغه کړکېچ به په راتلونکي کې نور هم زیات پیچلې حتی ورسي.
اعلان کړی دی چې دا موږ بچت اقدامات کوم بیان کړی دي خو هغه باندې سونا عمل کیږي دا یو بل سوال دی چې آیا عملي کیږي به نو کنه که عملي شي نو بیا به څه پیدا کیږي دا عملي نشي نو بیا شي یو خبره ده چې بیا هم دا مشکلات دا شي جاری وي.
د حکومت لخوا چې د تیلو، ګیس بای او ځنې نور ټیکسونه پر ځای کولو وجه د ایم ایف سره د پور اغستو تړون د پاره مجبوري خودل شوی او حکومت توای دغه ګامونه د اقتصاد وزه خکولو په خاطر پورته کوي چې راتلونکي کې به مجموعي توګه ګټي ولیدل شي. خو بیا ماهران وای دغه شرطونه منلو وروسته د اقتصاد او کاروبار حل ځلې نور هم په دمه کېدل شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
سم د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر راپورونه له تاسو سره شریکو چې په افغانستان د افغانستان په اړه راپورونه کې باور چې په افغانستان کې د خصوصي پونتون اتحادي د طالبانو لخوا د جنوب تعلیم د بندیز وروسته د څلوېختو خصوصي پونتونونو د فعالیت درولو خبرداري ورکړي ځکه دوی وایي چې په جنوب باندې له بندیز وروسته په افغانستان کې تر شپږو زرو زیات کارکونکي د پونتونونو بیکاره شوي دي. نور حال پرې د عبدالرزاق په راپور کې
په افغانستان کې د خصوصي په هنتونو اتحادیه وایي چې په هیواد کې د سیاسي بدلون اړوان دي دغه تعلیمي ادارې کرونا وبا اغیزمنې کړې وي او بیا د طالبانو له خوا په هنتونو کې د جنکو په تعلیم باندې سره یې فعالیت نور هم متاثر شو. په دې اړه د اتحادیه د مطبوعاتو څانګې مشر محمد کریم ناصری وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته وایي چې د طالبانو د حکومت دغه پریکړې سره د خصوصي پوهنتونونو او یا زره خزینه زده کوونکو په کورونو کې ناستې او د ګام سره نږدې شپږ زره د پوهنتونونو ملازمین بې روزګار شول.
نو اوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم تقریبا 15 دیش نتر څلويخت خصوصي پوهنتونونو لړ زکړو موسو تصمیم داده کچیرته دغه پریکړه وانه خسر شي او تجدید نظر ونی شي او مسل بیرته عادي نشي نو ممکن خپل پانتون نو تړي خپل پانګ نور هوادونو ته انتقال کی.
نو موري زیات اکړه کچري د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي بنسټونو په وړاندې استونزي دوام وکړي نو افغانستان به د تعلیم په برخه کې شل کاله روستلال شي
ځکه چې د اصل اثر اوډن شي ګورو هغه په اداراتو کې دی هغه په طبي برخه کې دی هغه په نورو تحصیلي برخو کې دی نو په دې کې د تحصیلي خصوصي تحصیلي بنسټونو رول شپږ او اصل نه رول لري نو په دې معنی چې کده خصوصي ټول ملاتړ نوي د تحصیلي نظام سره او د دوی د بوج کم نه کی نو ډیر ځوانان به مول تحصیل څخه محروم پات شي.
د اتحادیه تر مخه د هیواد په سلی رښت ولایتونو کې یو سل او سلويخت خصوصي په هنتونونه او د لوړو زده کړو موسسي فعالیت کوي. اتحادیه وای په دې تعلیمي ادارو کې خواو شای یو لاک او ډیر زره هلکان او یا زره جنکو زده کړې تر سره کولې. اتحادیه زیاتوی په دغو تعلیمی ادارو کې د علمی کډرونو په ګډون د شلو زرو نه سیواتنان د ځان لپاره معاش ګټي. په افغانستان کې د مورا پنوم تعلیمی او تحصیلي کمپلیکس مشر ډاکټر عزیز الله امیر وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته وایي چې خصوصي پوهنتونونه د افغانستان په اقتصاد کې لوی کردار لوبي او د دې بندیدو سره به د هیواد اقتصاد ته غټه ضربه ورسي.
ام په کال کې تقریبا 900 میلیونه مالیه ورکړي دولت ته. هم په زرګونه تقریبا شل زر نه زیات کسان په دې کې معاش اخلي او تنخوا اخلي او د دې کورنۍ په دې چلیږي. دغه اقتصادي سرخصې په نن افغانستان کې دغه پانتونونو فعال کړي دا به سقوط کوي دا به تړل کیږي دا به شکیږي. هغه چا چې دلته په میلیونونو ډالر په خصوصي سکتور په خصوصي پانتونونو سرمایه گذاری کړي دا دوی به مجبور کیږي چې خپل پیسې بهر
په افغانستان کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په 13 دسمبر کې سرکاري او خصوصي پوهنتونونو ته خبرداري ورکړو چې د کابینې د پریکړې په اساس تي د خزینه زده کوونکو زده کړې په سمدستي توګه تر بل امر پورې وزنډي. په واک کې دراتلو وروسته افغان طالبانو د شپږم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم هم بندیز لګولې دي. د طالبانو د پریکړو ته د هیواد په داخل او بهر سخت خبرګون خودلې کیږي. نړیواله ټولنه د طالبانو څخه غوښتنه کوي چې دغه فیصله دي واپس واخلي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا دیوا پېښور.
دا د وایس اپ امریکا دیوا خبرونه ده.
اردوونکو دا وایس اف امریکا دیو ده. د برتانی دفاع وزارت ویلی دا چخکاری چې روس سره د ایران جوړ بی پلوټ الوتکې یا ډرونونه ختم شوی ځکه چې د فبروري 15 را په دی خوا په اوکران کې د دغو الوتکو کارول نه دی راپور شوی. بشپړ راپور پرې له اشفاق مومن څخه اوري.
د برتانی دفاع وزارت په خپل راپور کې وایي داسې معلومیږي روس ته ایران جوړ بی پایلټ اجازهونو یا د اوا په نوم ډرون د کمی سره مخ دی. یاد وزارت وایي چې د پروري 15 نیټې نه راپدی خو په اوکران کې دغه ډرون د کارولو کوم راپور مخې ته نه دی راغلی. خو د جنوري میاشتې په اخیر او پروري میاشتې په اوله کې کم از کم 24 ډرون اجازهونه راغورځول شوی وو. د برتانی وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ څو ورځو کې هم ګڼ شمېر دغه ډرون تباه کړل شوی وو. د برتانی دفاع وزارت راپور وایي که څه هم دغه ډرون ریکارډ دومره خنه دي چې خپل هدف ته ځان ورسوي خو بیا به هم روس دغه سه ډرون غواړي چې وې کاري. دوی زیاتوي چې د اوکرين هوایی پوز د روس کروز میزایل موثر بریدونو څخه پام اړولو لپاره دغه ډرون کارول کیږي. د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د جمعې په ورځ ویلي روس په اوکرين کې دومره خلک وجلی چې دغه بغیر د کومې سزا نشي ماپ کېدی. دوی ویل غواړي د روس پوز او سیاسي مشران د جرایمو نړیوال عدالت تراولي. د دوی وینا وا چې په حساب کتاب باندې یقین لري او د دوی نه د ارو مرو ته پوسپختنی وشي. هم د جمعې په ورځ په اوکرين د روس د يرغل یو کال پوره شو. وایټ هاوس اعلان کړی چې دفاع وزارت پینټاګان به نور د $2 ارب پوځي امداد اوکراین ته د روس پر ضد دفاع لپاره ورکوي. په دغه کې د همارز یا اسنه د یو ځای څخه بل ځای ته تلونکي راکټي نظام چې 155 ملي میټر ګولۍ خوري شامل دي. د دغه سره د لیزر ګایډډ راکټ نظام کارتوس د تربیه مرمت او د وسلې د کمی پوره کولو لپاره پیسې به هم ورکول کیږي. صدر جو بایدن خپل ژمنه بیا تکرار کړي چې روس به په اوکراین کې هیڅ کله هم نه بریالي کیږي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن هم د امریکا هغه کلک ژمنه تکرار کړي چې د اوکراین ودانۍ به ور جوړي. هغه بلینکن ویلي دي چې د امریکا خارجه وزارت د نړیوالی پرمختیاي ادارې او د خپل خزانه وزارت سره په رابطه کې دي. کوم چې $10 ارب مرستې د اوکراین بجټ او انرژي په مد کې د ورکولو وړاندیز کړي دي. د اوکراین انرژي مرکزونه د روس لخوا روانه جګړه کې د بریدونو لاندې راغلي. د امریکا خارجه وزارت هم په اوکراین د حمله یو کال اول مانزه او د روس شپېته نه زیات چارواکو باندې بندیزونه اعلان کړل چې پکې د روس د کابینه وزیران او سیمه ایز مشران شامل دي. دغه کې درې هغه لوی شرکتونه هم شامل دي چې د هواد د جوهري وسلې پروګرام چلایي. د دې ترڅنګ امریکا په هغه نړیوالو شرکتونو هم بندیزونه اعلان کړي کوم چې د ماسکو په برامداتو د بندیزونو پرته د هغوی ټکنالوژي ته لاسرسي لري او ماسکو سره د غسیم راستې کوي. د امریکا خزانه وزارت ویلي دوی د روس د اوسپنې او کان کیندنې په مد کې هم بندیزونه پر ځای کړي. دغه بندیزونه د نړۍ وشتمن لوی صنعتي هوادونو په سلا لګول شوې دي چې نږدې 2.5 هغه کسانو او شرکتونو ته سزا ورکړي. بانکونو کې اقتصادي خندان ورته ولاړ کړي کوم چې د وسلو او ټکنالوژي خرڅولو کاروبار کوي او دغه شرکتونه د وسلې جوړولو صنعتونو سره تړلې دي. دغه بندیزونه د عرب اماراتو نه تر سویټزرلند پورې هغه کسانو او شرکتونو باندې پر ځای کړی شوی چې په پټه د بندیزونو پرته یې خپل کار ته دوام ورکړی دی. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلین وایي چې زمونږ لخوا بندیزونه دواړه لنډمهاله او اوږدمهاله اثرات لري په داسې وخت کې چې روس خپل وسله او یوازې کړل شوی اقتصاد په راټولولو کې اخته دی.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
درنو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ایډي ودا وسمرازو د ترکیه پاړی راپورټ سره شریکو شي. د ترکیه یو حکومتي چارواکي د جمعې پورز ویل د دې میاشتې لوی جاړوونکې زلزلې وروسته ترکیه د کورونو په جوړولو باندې کار پیل کړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی ویل چې د تباهي 1.5 میلیونه خلک بې ځای کړي او 15 لک کورونو ته اړتیا ده. په اړه نور حال زموږ له همکارې مهواش جلیل څخه وري.
د ترکیه حکومتي چارواکي د جمعې پرز ویلي د دې میاشتې له ویجاړون کې زلزلې وروسته ترکیه د کورونو په جوړولو کار شروع کړي. ځکه چې په ترکیه او شام کې په ګډه د مړو شمیره د 5000 نه ډیره شوې ده. د فروری د شپږمې په زلزله کې چې په ترکیه او ګاونډي شام کې لسګونو زره کسان وژلي، لا یو لک سلويخ زره نه زیاتې ودانه، د 15 لک 40 زره نه زیات اپارټمنټونو په ګډون نړیدلی او یا هم سخت زیانمنې شوې دي. د ترکیې د تباهۍ او بیډنو حالاتو ادارې اعلان کړي چې په ترکیې کې د جمعې د شپې د زلزلې عمل د مړو شمیره 3000 283 تر رسیدلې. د شام د وروسته اعلان شوی مړو شمیره 5914 تر رسیدلې. په دوه هیوادونو کې د مړو شمیره 5500 نه ډیره شوې. په څو میاشتو کې د ټاکنو سره مخ صدر طیب اردوان ژمنه کړې چې یو کال کې به کورونه بیا جوړ کړي. که څه هم کارپوهان وایي چې چارواکي باید امنیت د رفتار نه مخکې وساتي. ځینې ودانې چې د زلزلې شاکونو سره د مقابلې لپاره وي پروستیو زلزلو کې نړېدلې. چارواکي وایي بې ځای شوو ته یې خیمې لیږلې خو خلکو ورته دې پورې رسایي کې د ستونزو خبر ورکړې دی. د اردوان حکومت د تباهۍ په وړاندې د خپل غبرګون په اړه د نیوکو سره مخ شوي. هغه ویلي چې د ترکیې د حکومت لومړنی پلان ادا دی چې د لک تر لګه 15 میلیارد ډالرو په لګښت 200,000 اپارټمنټونه او 80,000 کلیوال کورونه جوړ کړي. د امریکای بانک جی پی مورګن لخوا لګول شوی اندازې تر مخه د کورونو او نور ودانیو بیا رغونې باندې به 15 میلیونه ډالر ولګي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي چې دې تباهۍ 1.5 میلیونه خلک بې ځای کړي او 15 لک نوي کورونو ته اړتیا لري. هغه ویلي چې تیر اونۍ یې د ملګرو ملتونو لخوا د 1 میلیارد ډالرو له بودیجې نه د 1.5 میلیونه ډالر غوښتنه کړې او زیاته کړې ده دا پیسې به د خزلو د غرونو په پاکولو لګي. یو ان ډی پی ویلي چې د تباهۍ د 1.6 میلیونه او 210 میلیونه ټنو ترمنځ ملبه پیدا کړې. په کال 1999 کې د ترکیې په شمال لویدیځ کې د زلزلې وروسته 1.5 میلیونه ټنه ملبه پرته وه. ډیر ژوندي پاتې شوي کسان د ترکی سویلي سیمې پریخي چې د زلزلې له امله ځپل شوي یا په خیمو کنټینر کورونو او نور حکومتي استوګنځایونو کې میش شوي دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
کو سوم ورزو بلوچستان ته چیرې چې د شخصي زندانونو ساتونکو پر خلاف د قانوني چلند غوښتنه شوی. سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو تنظیمونو غوښتنه کړې چې په صوبه کې د شخصي زندانونو د چلوونکو خلاف قانوني چلند وشي. په بارکانزل کې درې مړی مدل شوې دي چې توري په یو ځای بلوچ مشر باندې راګیدلای دا سوق دی او هغه څغ برګون خدلای د بتاسو د همي سمتور پر راپور کې ووري.
د بلوچستان د ضلع بارکان اوسیدونکو خان محمد مرای د کورودانه او 15 ماشومان د راخوش کېدو وروسته او خبری رسنۍ ته ویل چې د بارکان د جکوټ لسیمې زخه چې کوم ملي ترلاسه سوي دي په هغه کې د دوا زامن محمد نواز او عبدالقادر شامل دي. د وجل سوي شوزیلا پیژنګلوي نه د سوي د تور ولګوي چې د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران درې شخصي زندانونه دي. خان محمد مرایوي دوی له 2019 څخه په دغه شخصي جیل کې او له د سره مزدوري کوله او بیا پر خپل زوی انعام باندې کیسې جوړي او د تیول چې د په ضد باندې گواہی ورکړه.
یک جیل کوټا سلیم کمپلیکس نه سردار عبدالرحمن کی گھر ہے.
یو شخصي جیل د کوټې په سلیم کمپلیکس سیمه کې د سردار عبدالرحمن کور کې دی. هغه ته تاله لګول شوې ده. دویم لبرکان په حاجی کوټ کې دی. دلته خزه د ننه او نارینه بهر تړل کیږي. او دریم د بغاوی تم نړۍ کې هم شخصي زندان دی. دلته غر دی د اوبو چینه ده. اوس هم زما د کورنۍ غړي یو څه وخت لپاره هلته بندیان کړی شوی وو.
د بلوچستان د بشری حقوقو سازمان غړی شمس مندوخیل په دې باب وی
نجی جیلونه دي دا لیکن دغه واه کیسه دا داوس کارس دغه نجی جیلونه ختم کی عدالت خپل یو کمیټي جوړه کی په ګډو ډیسټریکټ کې واسي که هر څومره باسر سړی باید هغه ونسی او هغه ته سزا ورکړ.
د بلوچستان اسمبلی د مخالفی ډلې د بی ان پی منګل پارلماني مشر نصیر احمد شوانی وی
بلوچستان ګردا سیاسي پارټیان د دې مزمت کړې دي. پرون بلوچستان اسمبلی کې موجوده وایلو چې باید د دې یو جوډیشل انکوایری شي چې څوک قصوروار دي هغه باید انصاف په کټهري کې راځي.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر زیا لانګو ویل چې ځینې سیاسي ګوندونه د بارکان پر پیښه باندې سیاست کوي. د ویل چې د تحقیقاتو لپاره دوی جوینت انویسټیګیشن ټیم پرانستی دی. زیا لانګو ویل چې ما د هیچا هم شخصي زندان نه دی لیدلی. صوبایي وزیر مواصلات سردار عبدالرحمن دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې د هیڅ یو شخصي جیل نه لري. له دغې پیښې وروسته صوبایي وزیر عبدالرحمن کتران نیول سوی دی چې د پولیسو کرایم برانچ سپیشل انویسټیګیشن ټیم له ده څخه پلټنې کوي. د لیویزو کویک ریسپانس فورس رسالدار میجر شیرمحمد مری وویل چې یو ماشومې له دوکۍ څخه او نور بیا د بارکان او د ډیره بوکټي له سره د پولې څخه د پټو شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې د عملیاتو په ترڅ کې راخوشې کړل. د ده په خبره چې جنایتکاران تښتېدلي دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
درنو قدر منوردونکو، د وایس اف امریکا دی ودا په پاکستان کې د ګرانۍ او دغه هیواد د خراب اقتصادي حالاتو سره سره سکل خلکو د حج لپاره تلو ته د تیارولو لپاره د حکومت نوې حج پالیسۍ 2023 کې وړاندیز شوی. هغه کسان چې د حج لپاره لګښتونه یا داخله په امریکایي ډالرو باندې وکړي نو هغوی سره به خاص رعایت کیږي. دا څه رعایت دی په کوم اندازه دا به تاسو له پیښور نه د ډیوې د خبریالي صادق قاسم شاه په راپور کې اورئ.
د پاکستان د مذهبي امور وزارت سکال 15% د حج کوټه هغه حج لا تلونکي وګړو لپاره مخصوص کوي چې څوک د پاکستانی روپو په ځای د حج فیس په یو اس ډالرو کې ورکوي. خود حسن خیل حاجی ولایت خان وای سوزله خپل کورنۍ سره حج لا تللی دي، خو اوس د حج اخراجات او ټیکټ دومره ګران شوي ډالرو کې سو روپو کې به هم اوس ډیر خلک دغه حج کولو وس نه لري. وی او ای ډی وتا حاجی ولایت خان په دې حق لا نور صدا وایل.
نو اوس هغه خلکو کې خواج ته تلل خو ډیر ګرانه خبره شو. په دې شاخ په لکونو لپ 10 لک نه به باو خبرې دي 12 لک نه اوس خو عمره ملک 5 لک لا ورس نور مداله چې کورونا یو جنم له ونه کې شارټیج راغله او چې دا سونه نشي او دې کې نرمي ونه شي نو دا به قوم لپاره مسلمانانو لپاره خاصې مونږ عبادت زین دي نو دا به لکه خلکو ډیر تکلیف ده.
حکومتي خبری ادارې اسوسییټډ پریس اف پاکستان یا ای پی پی تر مخه د کال 2023 نوی حج پالیسی کې دا تجویز ورکړی شو چې داسې وګړي چې د حج داخله یو اس ډالرو کې کوي دغه وګړو ته به دا هم خصوصي رعایت ورکړل کیږي چې هغوی به د حج داخلي لپاره د کوراندازې نه مستثنا وي. د پیښور یو ټریول ایجنټ عابد اوان چې د حج لتلونکو له سفر او اوسېدو انتظامات کوي وای دا پالیسی صرف تجویز شوی ده، لا منظوره شوی نه ده، او چې کله خلک د حج لپاره داخلي شروع کړي نو معلومه بشي چې خلکو سره ډالر شته او کنه. روان کال د حج د داخلي فیس او اخراجات څومره دي په دې حق لا عابد اوان وی او ای ډی وتا صدا ویل.
دی جی کوم اسپیکټډ دی کنه جی 11 نه 13 لاکھ پوری ګورنمنت هغه کې د اکانومي پیکیج چې کوم 13 کال 8.5 لاکھو او د کابینی منزورې نه پز به فائنلی لا پته نه لګی دی سیس چې خلکو سره ډالر شتا یا نشتا. دا خو کله پالیسی اناونس شي داخلي شروع شي بیا به دې پته لګی.
خو عابد اوان فکر کوي ګرانی به روان کال د حج داخلو کونکو تلون کوش میرو باندې ضرور اثر اچوي.
بالکل دا به افیکټ کوي ځکه چې دې ټیم کې خلکو سره جدي دي کنه دوه ټیم خپل رزق برابرول او خپل هغه روزمره ژوند تیرول ګران شي وي. نو حج خو په صاحب استطاعت باندې فرض دي کنه جی.
د پاکستان حکومت په یو اس ډالرو کې د حج فیس ورکونکو ته خصوصي رعایت ورکولو تجویز د ملک انتهایی کم ستته راغلي د بارني اسار ذخیره د وجه کړی دا خود عام خلکو اندېښنه ده د ګرانی د وجه کې دی شي روان کال ډیر خلک د حج او عمره کولو وس هم نه لري. سادیہ قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا ڈی وا خبرونه ده.
درنو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا دا اوس هم د پښتنو ادیبانو د پیژندنې په برخه کې زمونږ همکار سردار علي ټکر لیوبل پښتون ادیب سره خبرې کړې بګړی اورو.
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی ایاز داودزی. محترم همیش خلیل صاحب په خپل کتاب پښتانه لیکوال اوله حصہ کې د ایاز داودزی په حواله داسې لیکي، وایي چې ایاز داودزی د داودزو د تپې په چغرمټې نومې کلی کې د محمد خان الکوزی کره په کال 1922 عیسوي د جون د میاشتې په شپږویشتمه ورځ پیدا شو. ایاز د هغه رستم خان الکوزی په اولاد کې دی چې د خرشبون په تذکره کې یاد شوی دی. رستم خان په سوجه له قندهار راپورته شو او د پیښور په ذکر شوي کلي کې آباد شو. ایاز د میټرک کولو نه پس د مولوی فاضل په امتحان او ورسره د پښتو په آنرس کې د کامیابۍ نه پس د پنجاب یونیورسټۍ نه د بیچلر اف آرټس او د کراچۍ نه د وکالت سره ترلاسه کړ. د سرکاري ملازمت ابتدای په کال 1909 کې د ریډیو پاکستان پېښور په محکمه کې د مترجم په حیثیت شروع کړی و. په 1905 عیسوي کې پروګرام پروډوسر او په 1906 عیسوي کې د نیوز ایډیټر په سیکشن کې ایډیټر او په کال 1902 عیسوي کې نیوز کنټرولر مقرر شو. د ریډیو پاکستان د ملازمت نه پس د آی ایس پی آر په محکمه کې د ریسرچ افسر په هوده باندې مقرر شو، او هم په دغه ورځو شپو کې د پریس ریویو په نامه یوه انګریزي مجله هم شروع کړه. د ذکر شوو ملازمتونو نه د فارغېدلو نه پس د پېښور انګریزي اخبار فرنټیر پوسټ کې د ایډیټوریل بورډ انچارج مقرر شو. د خپلو ادبي خدماتو له مخه د حکومت پاکستان لخوا د تمغه امتیاز په ایوارډ منزل شوی دی، او په 28 جون 2008 کې وفات شو. ادبی هڅې د پښتو مختلف مجلو کې د دوی د چاپ شو مقالو او مضامینو مجموعه ده. د ایاز داودزی د خطونو او قمر راهی د نظمونو مشترکه مجموعه د دې دویم کتاب دی. د دین علاوه د ریډیو پاکستان په خور د پره مختلف ډرامې هم لیکلې دي. ایاز د انګریزي د بوسی مطالعه لري، خو خصوصا د شیل نه زیات متاثر دي. نو راځي چې د کلام د نمونه د سر شریک کو. چې د خیال کالو د اورما او تریم خل بوي لیونه یم باد سریم، بس هم ته چې اثر در باندې نشي، گنی زخو اے اشنا اثر اثر یم، او داد چا د بنو غشی را وریگی، داد چا د بنو غشی را وریگی، حس پوه نیم خطور پر هر یم، او تچ نی زهم نیم پا دنیا کی، پا دنیا کی لدنیا بہر بہر یم، او حسی نچی می خیالون هم لمبشی، اخ کی اچ شو اشنا شرر شرر یم، او رسیده می هم بیا تا پوری اونشو، پا فضا کی ده خیال خور وزر وزر یم، او ستاخ کلاتا می ده فند سترگی بریخی گی، ستاخ کلاتا می ده فند سترگی بریخی گی، یم پا ٹپو که ترسو نظر نظر یم. خو گوری دون کو پر اتلون کی پروگرام کی بدیو بل نوی شعر سرستاسو پا خدمت کی زیریگو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com.
هیر یې نکړي.
مو بیا هم یو نړی مننه دا وایس اف امریکا دی و راپورونه مو واوریدل. د دې خبرونه په وروستۍ برخه کې تاسو سره یو اداري شریکو چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په امریکا کې د سفارتي امنیتی بندوبسونو لاندې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکای د خارجه چارو د محکمې پروګرام د محمود ابدی ادن د گرفتارۍ د سبب جوړیدونکو معلوماتو په ورکولو باندې د لسو میلیونو ډالرو انعام اخوده دی. د محمود ابدی ادن علاوه د بل هر یو داسې تن په حق لهم د صحیح معلوماتو په ورکولو اوم د لسو میلیونو ډالرو انعام اخوی شوی دی. څوک چې په کال 2019 کې د کینیا په صدر مقام نیروبی کې په 62D2 نومي هوټل باندې یا خو نیغ په نیغ برید کولو کې ککړ وي او یا په دغه هوټل د حمله کولو په منصوبه کې شامل وي. د کال 2019 د جنوري د 15 تاریخ په ماسپخین د الشباب ترهګر ګوند ټوپک مارو په 62D2 نومي تجارتي علاقه کې پروت اوټل باندې د بمونو، خودکار وسلو او د دستي بمونو حمله کړې وه. په دغه حمله کې لږ تر لږه 21 کسان وجلې شوي وو چې یو پکې یو امریکایي استوګن هم وو. القاعده ترهګر ګوند سره تړون لرونکي الشباب ګوند به د حمله په وخت د حمله نیغ په نیغه خبرونه خورول او داسې خبرنامې هم خوري کړې وي په کومو کې چې ویلې شوي وو چې دغه حمله حکم د القاعده حق رسیدلی مشر ایمن الزواهری په خپل جن ورکړی وو. محمود ابدی ادن چې د محمد عبدالرحمن په نوم هم یادیږي د هغې ډلې سره تعلق لري چې په 262 نومي هوټلې د حملې کولو منصوبه بندي کړې وه. د امریکې د خارجه چارو محکمې محمود ابدی ادن د کال 2022 په اکتوبر کې خصوصي عالمي ترهګر اعلان کړی دی. الشباب په کینیا، سومالیا او په نورو ګاونډي ملکونو کې ډېرې زیاتې حملې کړې دي په کومو کې چې د امریکایانو په شمول نور په زرګونو کسان هم وجلې شوي دي. الشباب اوس هم په امریکا د امریکې په مفاداتو او د امریکې په خارجي ملګرو باندې د ترهګر حملو منصوبي او سازشونه جوړي. د امریکې د خارجه چارو محکمې د کال 2008 په مارچ کې الشباب خصوصي خارجي ترهګر تنظیم اعلان کړی دی. الشباب په کال 2010 کې د متحده قومونو د سلامتي کونسل د بندیزونو لګولو کمیټې هم ترهګر ګوند ګرځولې دی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام په کال 1940 کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې د 125 نه زیاتو داسې کسانو ته د 25 کروڑ ډالرو نه زیات انعامونه ورکړي دي د چا د اطلاعګانو او معلوماتو په وجه چې د امریکې قومي سلامتیا ته د پیښو خطرو ان په وخت مخنیوي شوی دی. د محمود ابدی ادن په سر د اخوی شوی انعام په حق له نور معلومات د ریوارډ فار جسټس په ویب پاڼه پراته دي. پته سداشاندا www.rewardforjustice.net. په کال 2019 کې په 262 هوټل باندې د حمله کوونکو په حق لکه چا سره هم معلومات وی دوی د ریوارډ فار جسټس ته د سیګنل، ټیلیګرام، واتس اپ یا د سومالی په مقامی نمبرو اطلاع ورکړي. د واتس اپ نمبر دا دی 202-02-03. د سومالی مقامی نمبر دا دی 2-5-0-1-1-2-3-6-6-0-2-5-2-3-0-3-3-0-8. ټول معلومات او د معلوماتو ورکونکو نمونه به پراس کې ساتلی شي.
درنو قدرمن اردن کو د وایس اف امریکا دی و راپورونه او د غټول خبرونه تر دې ځای پورې موږ راورسیدلو پراتم کو شوشه بو کې به د خبرونه پات رسیدي خو تاسو ته وړاندې ځل بیا په یاد کم چې تاسو کولای شئ د وایس اف امریکا د غټول راپورونه ګرځېمیزونه پروګرامونه ځانګړي رپورټونه ویډیو رپورټونه د وایس اف امریکا دی پر وب پاڼه باندې او فیسبوک پاڼه باندې او په یو شمېر نورو ټولنیزو رسنیو لکه ټوئیټر انستګرام یوټیوب باندې وګورئ د وایس اف امریکا د ویب پاڼه دا voa1news.com فیسبوک پاڼه دا voa2 د دې خبرونه په برابرولو کې زموږ ګران همکار پروډوسر اربا محمود علي وو او په تخنیک کې واسوس ترنو قدمونو اوردون کو د دې خبرونه کوربا ز مجاهد جواد هم تاسو نه د بلې خبرونه پورې اجازه غواړم تاسو په لوی الله سپارم تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.